دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملاند هر کله کوم د فاریاب سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې نام نه په پراخي دودي په افغانستان کې د ناټول وړپوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درست نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکوي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیروني ویلي وو چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول حلو ځلو مخه ونشي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان دندیغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په دندیغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د څنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، سو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګا څخه تر کابل پوری پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلی پخې بلخ ولایت ته روان شوي دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت همدومره مرسته کړې وه. هند د افغانستان په بیارغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لاوزاجي راډیو اوري. د بشن نړیوال ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبی آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړای شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړای شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبی آسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت، عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو بې درکه کول د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونه بللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کېږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوزدلی ډاټ کام خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې مؤسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته وویل طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې د کونړ مرکز سدابات او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لاره باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې او خلکو یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرام مهیروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خو وایي د لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی دی. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي. غوای هغوی د فاریاب په ځینو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. له دې وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت ښه نه و چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بېرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله اړه د اندېښنې وړ ده. ښاغلی فایق زیاتوي، له دې سربېره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیې د قوماندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالۍ پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو د زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت ته زیات ځواکونه استولي دي.
په فاریاب کې د لوی درستی مرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی، د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغه کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتونو کې هلته حضور لري فزیکي او ولته فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناکتره دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو وښوده، څنګه کېدای شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهیږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
اوس ډېر تعدید فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي مات چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کم کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي، مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس یو مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا شته خپله طالب ته یو نوه فایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ده هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه مفید تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو ته استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا د خاص د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه، څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کېږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کېږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه هغه وعدې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه. غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنگ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوې وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ور ونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي.
نو دا معلومه سول چې خارجان هغه وادي او همکاري چې دوی موږ ته موږ امنیتي وګڼو ته ډاډ ورکړي چې پر وخت باید موږ همکارانه امکانات ورسو او همکاري کوو. وایي هغه وطن هغه هغه نه دي بلاکس شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و چې د فاریاب په امنیتي وضعیت یې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتي ستونزو رپورټ واورید. د فاریاب په ګوندي ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاد سوز مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت لا سرنوخت سره مخ شي.
شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از این اقدام عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل به خطرش تخصی گرفتار شود.
په همدې حال کې په شمال زون کې د شاهین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیان با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوال و طالبان و تردمه پا دیار سرگندوانه ندی کردی. مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو سرپل.
له شمال نه د افغانستان ختیځ ته ځو. دغلته په کونړ کې هم یو شمیر ځایي چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. نور تفصیل له کونړ نه در الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې دې حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې څلور پنځه ورځو کې تقریبا نفر پرون شهیدان شوي دي، ډېر بې رحمانه شکل باندې. یو نفر بله ورځ شهید شوی دی، پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کې دوه نفره اوس هم اسیران دي، یو سپین ګیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبان یې دخوا. دغه ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کې سرغشو کې سرمک کې په دې ساحه کې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په نړۍ کې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو له امله وځنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي که چیرته په لاره کې شته ستونزې ختمې نشي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو دپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی. امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټولو رسنیو سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ومنله چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواری د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو به تاسو مرو بر د په دغه لار کې یو څه ستونزې شته دي. زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه لار کې نشته دوی په ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونی ورده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دېخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو له کونړ څخه مو رپورټ واورېده چې وایي د اسدآباد او ناړۍ ترمنځ لویه لاره نامنه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته، ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوړي.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې دننه او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. ښاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وښیي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلی نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولی سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزني ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه ولاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالې سختریزې ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یوه اشاره ده. ولسمشر غني طالبانو ته د خبرو بې ساری وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي، که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره یې د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیا او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ملاتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصویح کردیم.
رفراندوم شورا
نه بیلدنگ، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وی له جال د مخنیوي په هدف یې د ثبت شو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وی دغه ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوې تذکیري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته اینده تمام ریکاردای
دی وای دراتون کې ونه د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل دي. د الکترونیک للارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتوانی ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې د ما 15000 کتابونه چې 14.8 میلیون افغانان پکې ثبت ډیټابیس داخل شوی دی. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلې هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وای د انتخاباتو له کمیسیون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسیون د شفافیت لپاره شپه ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړې. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکزې وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ شوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم شوی دی. ترکیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره شوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیز ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایراني او روسي سیالان حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغانو د ورستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه دمې د ترانې په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړي دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای سوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناصر بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاکه سي. واشنگتن د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نورې خرابۍ مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. عصمت ساروان دی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپېڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډې غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډې غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مورزادي ناروغیو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمی سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دوستانو، وسم مخکې لدینه چې 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کله وړاندې شي. په مخکې څو سپورتي خبرونو ته له خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 500 اوریزو سیالیو دریمه سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ دوهمه سیالۍ افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې څو ورځې مخکې افغانستان له ایرلند درې شل اوریزې سیالۍ ګټلې دي، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ په 500 اوریزو سیالیو کې تر اوسه یوه سیالۍ افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې ده. سبا افغانستان له ایرلند نه دریمه سیالۍ وګټي، د سیالیو جام به د افغانستان په نامه شي. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د غور او بامیانو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شي. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیانو ولایت ته ځي. د موبل په دغو سیالیو کې د بامیانو د ولایت دوه او د غور ولایت یو ټیم برخه اخلي. او یوفا تیر ورځ اعلان کړ چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچی برگردان ګول د کال د ګول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی ګول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه ګول په نوم انتخاب کړ. رونالدو دغه ګول پر لایپزیش د پایټ د ګول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیست ناورا د ګول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو پروان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. او له ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، اوس یو ته او ددنو ځینې ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډېر لیدل کیږي چې ډاکټران یې تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپله د نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ دته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستې باندې اخته دي؟
د روغتونونو نه خو داسې خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته ویلی سم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره پرېمینځل شي نو 80% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به را نیم شي یا نیمه به را کم شي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسي. نړیوال روغتیایي سازمان په اساس باندې تقریبا په مخبود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. نه اصلا صحراگشت کلمه درست نه ده، خلک وایي صحراگشت. باید له تشناب نه استفاده وسي. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بالاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه راوړي د اوبو زیرمو سره یو ځای کوي او بیرته د انسانانو وجود ته داخليږي. نه یوازې سبب د نس ناستې کیږي، بلکې نور پرازیتي ناروغۍ هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدو دانی د چونجی په شکل باندې هم رامنځته کیږي. چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خوارزاکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزاکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې داسې پرازیتي ناروغۍ هم ولري، په هغوی کې د مرض سیر ډېر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې یوازې په یو مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبرې راته وکړئ چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده، تداوی سیستم مشکل بنوي. ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کیږي چې الکترولایتونه را کم سي او حتی اطفال په خوارزاکۍ باندې اخته سي. یو لغه فوري اثرات نه ایجاد سي، ماشومان لږه هغه وده هم کمیږي او پاین وخت کې په مکتب کې هم دغه اطفال او نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې چټي وسیږي.
څومره د مارک سبب کیږي؟ دا
د مارک سبب د خپله سه کله کچیر اوبه او حفظ الصحه صحیح مرات نسی د ماشومانو د مړینې 90% د اسهالات له وجه نه. او کچیر دا صحیح مرات سی د لاسمینځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک کړئ سی تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي یا 80% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې چې لاسونه به